ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در دو ساعت آینده برنامه در امواج آزادی به نشر میرسد که موضوع فساد اداری در آن مطرح است و اینکه حکومت چگونه میتواند با آن مبارزه کند. اما قبل از آن که برنامه در امواج آزادی را آغاز کنیم، سرویس خبری رادیو آزادی را میشنوید. تا دقایق بعد در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهوری ایران امروز با رئیس جمهور فرانسه ملاقات کرده و قرار است یک سلسله قراردادهای تجارتی بین ایران و فرانسه به امضا برسد. وزیر امور داخلی سویدن میگوید این کشور شاید تا 80,000 پناهجو را از این کشور اخراج نماید. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، احمد هنایش در استودیوست با خبرهای افغانستان.
وزارت خارجه پاکستان میگوید نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا ماه آینده میلادی باری دیگر در اسلام آباد تشکیل جلسه داده و راههای از سرگیری برنامه صلح افغانستان را بررسی میکنند. رئیس اجرای حکومت افغانستان از اتحادیه اروپا خواست تا پناهجویان افغان را از خاک اروپا به زور اخراج نکنند. و رئیس جمهور اشرف غنی برای مبارزه و از بین بردن پولیو یا بیماری فلج اطفال در افغانستان تاکید کرد. تفصیل اخبار. وزارت خارجه پاکستان میگوید نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا ماه آینده میلادی باری دیگر در اسلام آباد تشکیل جلسه داده و راه‌های اثرگیری برنامه صلح افغانستان را بررسی میکنند. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت هدف این نشست در 6 فوریه ماه آینده این است که نقشه راه برای صلح افغانستان ترسیم شود. در هفته‌های اخیر این سومین نشست 4 جانبه خواهد بود. خلیل الله افزود نواز شریف صدر اعظم پاکستان به زودی در همین رابطه به قطر سفر می‌کند، اما درباره این موضوع آقای خلیل الله جزئیات نداد. چند روز قبل طالبان اعلان کردند که دفتر سیاسی آنان در قطر یگانه مرجع با صلاحیت است که می‌تواند با نمایندگی از طالبان داخل مذاکره شود. در این حال گروهی از علمای دینی افغانستان به طرفهای درگیر در این کشور فراخوان داد که به خاطر آوردن صلح و آشتی دور میز گفتگوی بین الافغانی نشست کنند. اعضای انجمن علمای دینی افغانستان در یک گردهمایی در کابل تاکید کردند که پروسه صلح و تلاش‌های بین المللی برای تامین صلح، مذاکرات بین الافغانی بیشتر تاثیرگذار است. عنایت الله بلیغ رئیس این انجمن در این مورد میگوید:
ما صلح بین الافغانی میخواهیم. هر نوع صلحی که اسلام به او راضی بوده باشه اونم تو صلح را ما میخواهیم. حتی این مصالحه‌ای که فعلا سرش کار است، ایران به خیر افغانستان ما دعا میکنیم که شوه.
آقای بلیغ همچنان گفت اگر در پروسه صلح 4 جانبه در مورد صلح افغانستان صادقانه عمل شود، میتواند امیدوار کننده باشد که راه را برای تامین صلح در افغانستان هموار سازد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از اتحادیه اروپا خواست تا پناهجویان افغان را از خاک اروپا به زور اخراج نکنند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان با نشر اعلامیه گفته است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در دیدار با لورانت میشل رئیس بخش مهاجرین اتحادیه اروپا گفت افغانستان با اخراج اجباری پناهجویان افغان از خاک اروپا موافق نیست. بر اساس معلومات اعلامیه در جریان دیدار عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با آقای میشل در مورد امضای یک تفاهم‌نامه میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا هم گفتگو صورت گرفت که در آینده انجام خواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی برای مبارزه و از بین بردن پولیو یا بیماری فلج اطفال در افغانستان تاکید کرد. ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است رئیس جمهور غنی امروز در جریان ویدیو کانفرانس با 9 تن از والیان به صورت جداگانه در این مورد صحبت کرد و آقای غنی دستور داد تا بررسی صورت بگیرد در این خصوص و برای ماه پولیو هماهنگی وجود داشته باشد. در اعلامیه گفته شده که در این ویدیو کانفرانس رئیس جمهور غنی در مورد کار مؤسسات کمک رسان خواهان بررسی برای شفافیت شد و همکاری این نهادها را ضروری دانست. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سید سمیع عباس به شما پیشکش میکند.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی امروز با رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند ملاقات کرده و قرار است یک سلسله قراردادهای تجارتی بین ایران و فرانسه به امضا برسد. مقامات ایرانی گفتند آنها به گمان اغلب در مورد خرید طیاره‌های ایربس به یک موافقت خواهند رسید. آنها همچنان شاید با شرکت‌های موتورسازی فرانسه پژو و رنو هم قراردادهایی را امضا کنند. روحانی بعد از سفر به ایتالیا و امضای بعضی قراردادها به این کشور دیروز به پاریس رفت. روحانی شام گذشته با رسیدن به پاریس گفت:
ما خواهان یک رابطه خوب با اتحادیه اروپا و از جمله فرانسه هستیم. سفر یکی از اهدافش تعمیق روابط دو جانبه به نفع دو ملت و به نفع دو کشوره و انشاءالله این در این سفر یک قدم مهمی گام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
روحانی در صدر یک هیئت 120 نفره که تجار و اعضای کابینه ایران هم در بین آنها می باشد به اروپا رفته است. این سفر روحانی یک تلاش می باشد که بعد از موافقت اتمی و ختم تحریم های بین المللی علیه ایران یک مرحله نو در رابطه ایران آغاز شود. وزیر امور داخلی سویدن می گوید این کشور شاید تا 80 هزار پناهجو را از این کشور اخراج نماید. اینها افرادی می باشند که سال گذشته به سویدن رفته و درخواست پناهندگی آنها قبول نشده است. رسانه ها از قول اندرش یگمن خبر دادند که می گوید حکومت در مورد اخراج 60 هزار نفر تحقیق می کند و می تواند این تعداد تا 80 هزار نفر بیشتر شود. به گفته او در حدود 60 هزار دوسیه بررسی شدند که بیش از 50% آنها رد می شوند. یگمن افزود حکومت به پلیس و ادارات مربوط به مهاجرین وظیفه داده است که شرایط برگرداندن افراد رد شده را به وطنشان تنظیم کنند. سال گذشته بیش از 160 هزار پناهجو به سویدن رفتند که با در نظر داشت تعداد نفوس این کشور این رقم بسیار بلند می باشد. در بین این پناهجویان تعداد زیاد افغان ها هم هستند. جریان مهاجرت به اروپا در سرمای زمستان هنوز ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز سال جاری میلادی یعنی در چند هفته گذشته تنها 46 هزار مهاجر به یونان رسیدند که بیش از 170 نفر آنها در راه‌های خطرناک جان دادند. رؤسا و مقامات شرکت‌های انرژی و نفت روسیه در این هفته تصمیم گرفتند که با عربستان سعودی و کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک ملاقات کنند و در مورد کاهش تولید نفت صحبت نمایند تا نرخ نفت بلند برود. در این مورد نیکولای توکارف رئیس شرکت ترانسنفت روسیه دیروز معلومات داد. خارج از سازمان اوپک روسیه بزرگترین تولید کننده نفت به شمار می رود. این بیانات توکارف واضح ترین علامت می باشد که روسیه می خواهد با اوپک همکاری کند. معاون شرکت دیگر نفت روسیه لوکایل در آغاز همین هفته گفته بود که مسکو باید مذاکرات خود را با اوپک آغاز نماید. نرخ نفت که در نیمه سال 2014 یک بیرل در حدود 115 دلار به فروش می رسید حالا به تقریبا 30 دلار پایین آمده است. روسیه که به خاطر تحریم‌های اقتصادی غرب و کاهش نرخ نفت اقتصاد آن ضربه شدید خورده است خواهان بلند رفتن نرخ نفت می باشد. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. این بار موضوع ما همین موضوع مشهور همین هفته فساد اداری است. ما و آقای رضوان مراد در خدمت شما هستیم. امروز تقریبا 2 ساعتی برنامه ادامه پیدا میکنه و مهمانای محترمی که از ایشان ما دعوت به عمل آوردیم محترم دکتر صاحب میر محمد امین فرهنگ رئیس نهاد خدمتگزاران کابل و محترم دکتر فیض محمد زلان استاد فاکولته اداره و پالیسی پوانتون کابل و محترم آقای عبدالقهار فرخسیر سخنگو و رئیس اطلاعات اداری عالی مبارزه با فساد اداری که به خیال میمان سیمو هنوز تشریف نوردن منتظر شان هستیم. خدا کنه که برسن. آقای رضوان مراد
بله دیر زیاده من این نظر سبز هم پخپلوار سر ملمانو تا خراغلاستوی ما وریدون که تا هم خراغلاستوی و سنگ چتا سویلی چه د اداري فساد او مالی فساد موجوده او دا چې د افغانستان حکومت د دې پدیدې د مخنیوي لپاره څه کوي په اړه په خبرونه کې بحث لرو.
خودت کوم مقدمه حتما به ما تهیه کړی یا نه؟
بله نظر سبي او سم تیار کړی تر څو هغه د بحث لپاره زمينه برابر کړی.
خو
له کلونو راهیسې د افغان حکومت په ادارو کې مالی او اداري فساد یو له هغو سترو ستونزو او چیلنجونو څخه ده چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. له افغانستان سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو یوه زیاته برخه چې تمه کېده د افغانانو په ژوند کې به مثبت بدلون راولي هایفومیل او یا هم له سره لا درکه شوي دي. د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو او د فساد پر ضد د جدي مبارزې په اړه د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کلکو ژمنو ته په پام سره افغانانو هیله درلوده چې د فساد پر ضد به جدي ګامونه پورته شي. خو نه یوازې دا چې دا پدیده په همغه زور او شور سره دوام لري، بلکې افغانستان یو ځل بیا د اداري او مالی فساد له نظره له آخره په دریم مقام کې ده. که د کابل بانک قضیوي او که د کورنیو چارو او دفاع په وزارتونو کې د سلګونو میلیونو ډالرو د قراردادونو موضوع تر دې دمه افغان حکومت یوه هم په بشپړه او واضحه توګه نه ده حل کړی. دغه راز له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې فساد د افغانستان د پرمختګ مخته یو ستر خنډ بلل کیږي، خو لا هم د دې خنډ ستر عاملان نه دي نیول شوي او نه هم په دې برخه کې جوړ شوو څو کمیسونونو د پام وړ کومه کارنامه ترسره کړې ده. د مالی فساد مسئله یوازې په افغان حکومت پورې نه محدودېږي، بلکې سلګونه میلیونه ډالر د بهرنیو قراردادیانو او د بیا رغونې په هغو پروژو کې هم د عامو خلکو په اصطلاح وهل شوي چې بهرنیانو تمویل او یا ترسره کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش جان سوپکو د امریکا له حکومت او په ځانګړې توګه د دفاع له وزارت پنټاګون څخه غوښتي چې د هغو میلیونونو ډالرو په اړه سپیناوی ورکړي چې په افغانستان کې د مصرف په اړه هیڅ اسناد او شواهد نشته. ولې تر اوسه د فساد پر ضد په افغانستان کې جدي مبارزه نه ده شوې؟ څوک دي چې د دې پدیدې پر ضد د مبارزې مخته خنډ جوړیږي؟ آیا یوازې افغانستان مسؤل دی او که د افغانستان نړیوال متحدان هم په مالی فساد کې ښکیل دي؟ ولې د فساد پر ضد د ولسمشر اشرف غنی ژمنې د عمل جامه نه اغوندي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې نن له خپلو ملمنو سره مطرح کوو.
تشکر آقای مراد. مهمانای محترم ما را یک بار دیگه معرفی میکنم: محترم دکتر صاحب میر محمد امین فرنگ، رئیس نهاد خدمتگزاران کابل، محترم دکتر صاحب فیض محمد زلان، استاد فاکولته اداره و پالیسی پوهنتون کابل، و محترم آقای عبدالقهار فرخ سیر، سخنگوی و رئیس اطلاعات اداره عالی مبارزه با فساد اداری، که به هم یک بار دیگر خوش آمدید میگوییم. خب سخن اول از استاد ما، مهم یک کم که طرفداری استاد واری را بکنیم، گفت سر فساد اداری واریست. از او خاطر استاد محترم سیب، چی گفتنی دارین در مورد فساد اداری سیب؟ ما قهرمان باز شده نتانستیم از آخر درجه دوستیم سیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما و میهمانان گرامی که در استودیو هستن و همچنان شنوندگان محترم. خب فساد اداری همیشه در هر کشور در هر جای موجود داره، حتی به پیشرفته ترین کشورها هم موجود است، اما اندازه و معیارش فرق میکنه. از اون خاطر است که مؤسساتی هستن که اونا بر روی بعضی معیارهای شناخته شده بین المللی مطالعات میکنن و اندازه و درجه فساد اداری رو در هر کشور مطالعه میکنن و بلاخره رو به نشر میکنن، که متاسفانه روند فساد و انکشافش به طرف منفی در افغانستان سال به سال خرابتر میشه و ما از طرف پایین رفته میریم، تا که شاید اگه بمی منوال موضوع دوام پیدا کنه شاید یکی دو سال بعد در اون درجه آخرترین برسیم از طرف پایین. از او خاطر است که ایجاب میکنه که باید یک سلسله تجاویز گرفته شوه و این تجاویز دو جنبه داره. یکیش مسئله خود حکومت است که حکومت باید است که همونطور که وعده داده شده بود در این بخش مخصوصا او مسائل را که زیادتر در ذهن مردم افغانستان جای گرفته و میگن که منبع فساد اون بود که خود حکومت وحدت ملی هم در اول لموره انگشت ماند که مسئله کابل بانک بود و بعض مسائل دیگه، ایره باید است که ختم میکرد و نتیجه نهایی را اعلان میکرد به مردم افغانستان و دنیا، تا مردم میفهمیدن که اینجا این موضوع پیگیری شده و بالاخره به این نتیجه رسید و هر کسی که تبرعه شد، کسی که نشد مجازات و مکافاتی مسائل مد نظر گرفته شود، که در این قسمت تا به امروز متاسفانه همطور مانده و این ذهنیت عامه مردم افغانستان را بسیار مخشوش ساخته، که در نه تنها که این موضوع حل نشد بلکه این پخش شد و در دیگه ادارات رفت و حتی دستگاه قضایی و عدلی ما، ادارات دولتی و غیره و غیره، به هر شکلی که شما ببینید امروز در افغانستان وجود داره. و اکثریت نقطه بسیار عمده و اساسی است که اکثریت مردم اینطور فکر میکنند که فساد فقط فساد پولی است، یعنی هر جایی که رفتی قرارداد گرفتی یا یک جای یک رشوت گرفتی برای اجرای یک کار دیگه یی است، در حالی که فساد تا فساد پولی نیست، یک بخشش از فساد میتونه که فساد اداری باشه به شکل فرض میکنیم همین چیزای اصطلاحاتی که نپوتیزم و کرونیزم و اینا میگن که یک کسی که در یک اداره میره باز فوراً اشخاص مو اداره را پس میکنه یا ازش نفرهای خود را میاره تا یک تیم ساخته شد و یا این شکل قومی میداشته باشه یا شکل فامیلی اتا میداشته باشه، خیش و قوم و برادر و بچه کاکا و غیره خود مقرر میکنن و تا به امروز می حالت دوام داره، یا یک تعداد دیگه به عیس سرپرست میان و اونا مسئولیت نمیگیرن برزی که میگن من یک چهار روز اینجا هستم، ولی چهار روز من چی مسئولیت بگیرم، وظیفه خود درست انجام نمیتن و در اثر عدم انجام وظیفه فساد اضافه میشه، یا میگه که خب من یک مدت کوتاه اینجا هستم باید مسئولیت باید سرپرست باید است که این فرصت هست از این استفاده بکنم که یه هم در اینجا دیده شده، و بالاخره بخش خارجی فساد ما هم نباید فراموش کنیم، اگر مؤسسات بین‌المللی درجه فساد در افغانستان میبینند باید بخش خود خارجی ها را مطالعه کنند کنا تا کدام اندازه در امی 15-16 سال در افغانستان در فساد دخیل بودند و چقدر پول ها توسط مؤسسات بین‌المللی و شرکت های بین المللی از افغانستان فرار کرد و رفته، که سر همطور که میگه تا مؤسسه سیگار در بعض مطالعاتی که در مورد افغانستان کرده میگه که فرض میکنیم در قسمت معارف میگه مکاتب خیالی وجود داره، مکاتب معلمین خیالی وجود دارن که پول مصرف میشه معاشات داده میشه اما معلوم نیست وجود نداره، وجود فیزیکی نداره. این کل از یاد جمله فساد میاد که متاسفانه حکومت وحدت ملی به قسمت هیچ توجه نکرده.
در ازیت من استاد زلان صاحب میو زلبه سلام از ما منای لکه څنګه چې توریزم پاړول کیږي چې په افغانستان کې بهرنۍ کړي دی او په افغانستان کې د نه په نظام کې ځینی خلک دی او بهرنیان او گاونډیان مداخله کوي، د توریزم ترڅنګ فساد هم په دې ډیر لسوال سکلونو کې همغومره جدي ګواخ بلل شوی د افغانستان د پرمختګ لپاره. آیا په افغانستان کې هم ځینی کړي شته یا د منطقي استخبارات دي چې د فساد د مخنیوي هڅې ناکاموي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمنو میلمنو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله
و برکاته.
دا بلیم گیم یا دی ملامتی لوبه عموما دی ډیرو کمزورو ولسونو حکومتونو او په فردی ډول دی کسانو دی ځان دی ناغیړی دی ځان دی بیکاری او دی ځان دی پړی دی خلاصون لپاره استعمالی. عموما په سیاسی لوب و حلوزلو کې د بلیم گیم ته هغه وخت پناه وړل کیږي چې یو کس یا یو ډله په سیاست کې ځان مفید او ګټور نه ویني، او کم کارونه چې دله وسه کیږي یا کولای شي یا کومه پله چې په ده باندې لوېدلې ده دغه پلې څخه د خلاصون لپاره یو پناه ځای ځان ته بلي. موږ د ولس په توګه د ملت په توګه د دولت او د حکومت په توګه د فساد په وړاندې د مبارزې لومړني مسئول کسان یو، هغه کسان چې فساد په وړاندې مقابله کوي شي فساد لمنځه وړای شي، هغه په لومړي سر کې په حقوقي شخصیتونو کې حکومت ته د یو اجرایوي جوړښت په توګه د دولت په خېټه کې یې د وظیفه ده چې د قانون حاکمیت باید دی رامنځته کړي، هغه رول آف لا سي ورته وایي. د فساد یو تعریف هم دا ده چې د قانون نه تطبیق ته فساد ویل کیږي، کله چې قوانین نه تطبیق کیږي د قانون د عملي کولو څخه تیښته کیږي، په دې وخت کې د فساد لپاره په پراخه کچه باندې زمینه برابرېږي. دویم لوری دولت کې هغه د قضا او د سرنوالۍ وجود ده، کله چې قضا او سرنوالۍ د دې په ځای باندې چې د قانون حاکمیت ته لومړیتوب ورکړي فاسد دوسیې او فساد نه ډک خلک متهم شوي او محکوم شوي کسان هغوی په یو نوی ډول باندې د محکمې له هغه مرحلې څخه تیر کړي او هغوی هغه د مجازاتو مکافاتو عملیه پې باندې ترسره کړي، کله چې دا کار نه کیږي نو په لوی لاس باندې فساد هغه بنسټیزه کیږي، او په درېیمه مرحله کې بیا د ولسي جرګې یا د پارلمان د ملي شورا شتون او د هغوی مسؤلیت هغه په دې معنا چې کله نظارت نه ترسره کیږي، کله چې د بودیجې په جوړونه او بیا د بودیجې په تعقیب او عملي کېدا کې ناغېړي کیږي، کله چې خېشخوري او خپلوي پالنه او سمت پالنه ژب پالنه په ولسي جرګه کې او کله چې د قوانینو د رامنځته کېدلو په برخه کې د هغې د عملي کېدلو په وړاندې میکانیزمونو باندې فکر نه کیږي فساد ته زمينه او پلوه کې بیا ولس ملت ډیر ملامت ځکه ملت هم د خپل حقوق دي نه پښتني د فساد دی وی برخه پتوګه او فساد د کلچر پتوګه باندې منل د دې ولس ملامتي د کله چې منګل دي ملامتو یې سختيري ګو بیا زو په بهرنانو باندې پړاچو په دې تیرو شپاړسو میاشتو کې خوري حکومت داوا داده چې بهرنان نشته په افغانستان کې بهرنانو مرسته نشته لري بهرنانو پروژې نشته ځکه اقتصادي چټکتیا سي دغه کمزوري شوی د افغاني خپل ارزښ له لاس ورکړي کومګه دا منطق له دوی سره منو ولې دا منطق د فساد او برخه نه منو چې دا فساد د ځلې یوازینی فساد چې په څورلسو کلونو کې موږ اولو دویم او درېمو ځکه چې بهرنیانو موږ سره ګډه په فساد کې برخه درلودله اوس په دې څورلسو میاشتو کې د حکومت د همدې منطق له مخې نه یوازینی د فساد منبع سي د یوازینی د فساد سرچینه سي د حکومت ته په لومړي ځل باندې په 15 کلو کې موږ فاسد ترین حکومت لرو ځکه تیرو حکومتونو کې خو بهرنیانو سره شریک وو اوس خو دوی وایي چې بهرنیان نشته پانګونه نشته پروژې نشته بهرنیان نو مالی مرستې کمی شوې دي نو یی دا معنی ده چې اوس کم فساد شوی ده هغه په یوازینی توګه باندې په یوازینی توګه
مثلا صاحب
لو بخیر دا شرم دوی ده حکومت
اما مثلا صاحب خو دا به منو چې د حکومت تر اوسه د اداري فساد یا مالی فساد پر ضد هغه څنګه چې وعده کړی وي هغه شان کار نه ده کړی اما تر اوسه پورې د سلوي قضیه نشته کده با کابل بانک قضیه ده کده وزارتونو قضیه ده کده قراردادونو مسله ده دا خو تر څوار لس راي سي تاسو خپل ول چې دغه میرا سپاته ده د څور لسو کلونو
خو موږ چې کله د بدګنو د بدمرغیو میراث په ځان باندې منو د دې بدګنو بدمرغیو ادامه خو به د موږ مسولیت ته ادامه خو په تیر حکومت خو ادامه نه ده ورکړي څورلس میاشتې شپاړس میاشتې په اداره کې په پالیسۍ کې په ستراتیژۍ کې په حکومتدارۍ کې په سیاست کې دا ډیر ستر عمر ده ځکه فیصلې او ژمنې او د ژمنو په وړاندې تعهدات او د واک انحصار هغه د قدرت سره ډیر زیات ته نسبت د ولس او د نورو ادارو سره یو دویم داسې حکومت بلاخره کچیرته حکومت د میراثونو ورپاتې ایا د میراثه مه حکومت ورپاتې د تیر حکومت نشي ته شاروال د کابل نشي ټاکلې ته ځان ته والیان نشي ټاکلې ته خپل کابینه نشي پر کولې ته رئیس د محکمې د ستري محکمې ته لوی سرانوال دی غوي د کمیټو غړي اغه نشي پر کولې ته غ دوسیې ته تل تیر سوړلو سکلونو څخه د میس په سر پرتی دی اغه نشي تعقیبولې ته د کابل بانک ته دوسیې سره دومره به رحمانه دومره غیر مسولانه چلن کوي چې خپل غل مشاور د غلا د تعقیب لپاره ورلیږي او بیا غل را باسي په غل باندې پنګونه کوي او د غلا د پنګونې څخه د غلا قرضونه پر کوي دغمره به منطقه تګلارې د فساد په وړاندې د خپل د حکومت ناغېړي کوي او په فساد کې ښکیلتیا کوي یو بل ډیره مهمه مسله غو د تدارکاتو مرکزی کول دي د فساد د مخنیوي په برخه کې د نظارت او د نظارت او د ارزابۍ چارې وجود دا بيخي فرض ګڼل کیږي لکه څنګه چې او داس د منځله لپاره فرض ګڼل کیږي دغه شی د نظارت شتون په ادارو کې فرض ګڼل کیږي
در مورد راه های حل همین موضوعات فراموش نشه ما با اجازه تان قبل از اینکه به محترم آقای عبدالقهار فرخسیر نوبت بدیم به طور بسیار کوتاه خلاصه هم از رئیس صاحب جمهور سابقه کمک که در مورد فساد اداری میشنیم هم از رئیس صاحب جمهور جدید ما از ادو کم کم میشنیم بعد از ادامه میتیم صحبت
فساد عوش تو رسیده لی پیجه خواهر کیم غصب ده خلق ده جایداد غصب ده دولت ده جایداد مردم آزاری ده خلق ده کورو ده نمس اونیت ده طول ده افغانستان ده ملت دردونه کیم او دا هغه دردونه دي چې زموږ وظیفه ده د افغانستان د دولت چې دا وای کی چې بل همیک او چې اصلاح او کوم دا دردونه دا واکړه افغانستان به مستقل وي او مترقب وي
هر روز شنبه دکتر صاحب من دیگه اراکین جناب دانش صاحب وظیفه مالی و وظیفه بدلی و وظیفه اقتصاد قرارداد به قرارداد بررسی کرد تا بال تنها 8 میلیارد افغانی از این بدست
بله فرخ صاحب شنیدین یعنی ما تو فکر به فکر مزد دیگه میاله که ما حاجت به این ثبوت نیست ما جورنالیستا زیادتر کوشش میکنیم که وقتی یک موضوع رو طرح میکنیم تمام دلایل و بحرانی گپا در دست ما باشه، اگر حتی با ما محکمه بریم برشان ثبوت خود نشان بدیم که این ما یه داره که کردیم، این تا دلایل داریم. در مسئله فساد حاجت به مسات بین‌المللی هم نیستیم، خود نفرای درجه اول هم از سابق هم از آله اون خود به خود به زبان خود میگن. منتها مشکل نیست که چطور مبارزه شوه، راه های حل چیز، چاره چی است، تا چرا سب موافق نمیشین؟ این اداری عالی مبارزه با فساد اداری خود بیچاره مرحوم استاد ما خطا وفات کرد، دمی اداره بسیار زحمت کشید به یک نتیجه نرسید سب. یعنی چرا نتیجه نمیده کارا سب؟ امی فرخسیر سب؟
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و استادان حاضر در میزگرد. همون قسمی که از شنیدیم از خانون رئیس جمهور سابق و همچنان دکتر سیب اشرفانی که همه به اصطلاح بنوی شکایت داشتن، شکایت مستقیم داشتن که از اوج فساد اداری، از موجودیت فساد اداری و این. برای ما، برای مردم، برای نهادهای ملی و بین المللی به اصطلاح امو سخنهای ژورنالیستیکی و پیامها و سخنها فکر نمی کنم هیچ درد را درمان کنم. برای ما، برای مردم افغانستان، برای نهادهای ملی و بین المللی برنامه های عملی کار است. قسمی که دیروز هم جناب دکتر سیب عبدالله موضوع را یادآوری کردن که در موجودیت اراده قوی نسبت به مبارزه با فساد اداری در حکومت وحدت ملی هیچ جای شک نیست. ما همین را تأکید میکنیم که همین اراده موجود است، همین اراده در حکومت وحدت ملی موجود است. اما ما تقاضا داریم، ما به عنوان نهاد مبارزه با فساد اداری که برنامه و طرح‌های را مشخص پیشکش کردیم و خواستیم از رهبری حکومت وحدت ملی است که این همی تعهدات، همی حرف‌ها را، همی سخن‌ها را و همی اراده و تعهد را خود را نسبت به موضوع مبارزه با فساد اداری در سطح عملی انجام بدین یا جامعه عمل بپوشین. به این معنی که ما همه ما شما در امو چند بارم یادآوری شد از این طریقه که در آغاز روزهای حکومت وحدت ملی همه ما شاهد بودیم که بازگشایی پرونده های مثل کابل بانک و بعضی موارد دیگه یا تعیین کمیسیون به خاطر بررسی قضایا در وزارت داخله، دفاع و وزارت معارف یا دیگر نهادهای مرکزی و ولایتی، اینها یک اندازه خوشبینی را برای ما به عنوان اداره مبارزه با فساد اداری و برای مردم و جامعه جهانی برمغان آورده بود که همون قسمی که اینها وعده داده بودن میخواهند برای مبارزه با فساد اداری جدی باشند و قاطعیت داشته باشند. هرچند موضوع گزینشی و موردی یا رسیدگی موردی به قضای فساد اداری مثل نمونوی یک راهکار بسیار موثری نیست. ما باید به دنبال ازی باشیم که سیستم ها، مکانیزم ها یا نهادهای مشخصی را به اصطلاح ایجاد کنیم که اونا به صورت دوامدار با امکانات و صلاحیت های جامعی تری بتونن که برای فساد اداری مبارزه کنن.
امی چرا نشه سب؟ امی چرا ایجاد نشه؟ هنوز میگیم که حالی باید ایجاد شود. چرا سب دهی 14 سال یا 13 سال سب ایجاد نشد؟
همیشه مشکل همی بوده که نمیفهمم امو موضوع مصلحت اندیشی ها در رهبری حکومت وحدت ملی فکر میکنم رونقی بیشتر داره یا موضوعی در نظر گرفتن ملاحظات دیگری که است. اما آنچه را که نیازمندی عزیز که مردم و دولت، مردم و جامعه جهانی از دولت توقع داره ای است که اگر امروز هم اقدام جدی، برنامه های جدی، راهکارهای جدی و مشخص و واضح هم برای مبارزه با فساد اداری گرفته شود، روی دست گرفته شود، هنوز هم دیر نیست. ما میتونیم از همو مشکل را از هر جایی که به اصطلاح جلو شو بگیرین برای مفاد است. ما هم هنوز دیر نیست، هنوز هم امکانات هست، هنوز هم اراده بر اراده در بسیاری از نهادها موجود است برای اشخاص و افرادی که متعهد هستند به خدمت گذاری برای مردم و دولت خود. این فرصت ها را و امکانات را برای ازا فراهم کنند. هنوزم که ما یک برنامه جامع و استراتژی جامع و دراز مدت داشته باشیم و از این برنامه ها به طور جدی حمایت کنیم. هنوز هم دیر است، دیر نیست و ما میتونیم که حداقل در سال آینده یکی دو پله به اصلاح رو به کاهش فساد در ارزیابی های سازمان های بین المللی باشیم.
تشکر آقای فرخسیر. خب ما نوبت شنونده های عزیز ماست، یک اعلانه که کوتاه داریم سیب، بعد از او از شنونده های عزیز هم سوال ها رو میگیریم، باز پس به میمان های ما مراجعت میکنیم. اعلانه بشنیم سیب.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
البته از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی همیشه در خدمت شماست. شماره تلفن ما برتان یک بار بگویم که 0700 822 755 و 0799 203 540 در خدمت تان است. بله شنونده عزیز.
بله مهربانی اوکی.
السلام علیکم جناب مراسل تاتا و نظرت و محترم المنطقه، سلام و احترامات
و علیکم. وعلیکم السلام مهربانی اوکی.
رسولیم در پاسم جناب مراسل تشکر دیر خیر موضوع تا تیل خو اصیل گفتی که ده یو فساد ایرانیم موضوع ده و یو مجموع که فساد آیا پدر دینی نظام که فساد ایرانی خواهد ترسیده ده تزمن که در طول نرهی مستطرین اول مقام گتنه و ده که دریم تا ناکام اصوای ده دام خبر ده او تزمن ده که آیا د اسلامي نظام کې د کوم نیګونه مسؤلیت څه ځای پیدا کړي؟ عمومي مسؤلیت دی، آیا عدالت اجتماعي شته؟ آیا قانونیت شته؟ آیا د افغانستان د حاکمیت کوم مهمه چې د افغانستان حاکمیت د خاورې دی نن تمامیت ارزي کې څوک تمامیت ارزي خصه کې نشته؟ نو په مجموع کې د محترم مېلمانو دا پوښتنه ده
ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم اخلو، مهرباني وکړئ معرفي کړئ ځان ازادي راډیو ته.
زه سلام محمد شعبان صاحب ته درنو مېلمنو ته لیدلکومینه سلامونه.
وعلیکم السلام.
شعبان صاحب چې قانون پورې هر څه تړلي دي، دا د افغانستان که روزي ده که جنګ ده که داوی دي که شری فساد ده که اداري فساد ده، دا ټول قانون پورې تړلی ده. که چېرته قانون مراد شي او قانون عملي شي، نه به شر وي نه به فساد وي نه به اداري فساد وي. خو اوس هغه حالات را رسېدلی، پخوا به په دې بازار کښې دا کیسه بولانو د خلکو جبونه به یې ووهل، هغه به هغه جګر به وهلی وو، هغه به هم نارې وهلې چې نه پرېږدی یا نه پرېږدی، هغه کیسه بور به هم نارې وهلې چې نه پرېږدی یې نه پرېږدی یې نه پرېږدی، لاړه کیسه بور به خپل ځای ته ورسېده، حکومت به خبر نه وو. سلام پرې تېره.
ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی هم لرو.
بله بفرمایئ.
قادر اور مهربانی وکړه.
مهرباني مراد صاحب، اول تاسې وګورئ که چېرې موږ تاسو فکر کړی وي، ولسمشر د خپل ملي یووالي د نظام د رافت څخه وروسته فساد او د فساد پر مبارزې ته دونه جدي وو چې یو مخ یې د جهاد اعلان د فساد سره اعلان کړي، او د جنابې استاد دلان صاحب په خبره باندې تر ډېره پورې په هغه وخت کښې د خارجانو موسسې زیاتې وې په افغانستان کښې، تر ډېره پورې کاري ساحې ته وکتل شي، بیا افغانستان زیات ځوانان په کار باندې بوخت وو. یو په افغانستان کښې په خپله به داخل د دولت کښې تر هغو اندازې پورې فساد دونې کچه یې زیاته شي. د بلې خوا اوس ګوري موږ تاسې په داخل د افغانستان کښې په خپله داخلي حکومت کښې ګڼې ستونزې او مشکلات لرو، نو که د ولس اوسني ضعیف حالت ته وکتل شي، ولس هم د ستونزو سره مخامخ دي. اوس ولس په امید د دې دي چې ګوندې د ملي یووالي نظام په دې وتمنېږي چې هغه څه اوس د افغانستان د حکومت لپاره په کار دي باید وي کړي. خو زه د ولس ته هم یو څه ولرم او حکومت ته هم دا ولرم، حکومت ته به دا ووایم چې د افغانستان ولسونو په تاسې باور وکړي او تاسې خپلې رایه درکړل او خپلې ارادې یې تمثیل کړی دی. اوس ولست تفکرات ولست کتاس تخپل منچکو تخپل سیمو کی هدا تخپل سرګو لیدره حالت ویني چې فساد تر پښکارت وګتیږي پای تخپل زغرا پور تکی رسنی نظر صاحب مراد تر خدمت کیدی او جنابی استاد جوان صاحب محترم تاسو په ورستی کې کما ورستی حال یو کما ستراتیژي او کما یو پالیسی حکومت ته وړاندې کوي چې تر څو وکولای شي حکومت پر دې کامیاب شي او دغه سناوري په دې څخه ځان خلاص کړي تر څو دغه نړیوال
ډېر زیات مننه کور ودان ډېر زیات مننه یو بل اوریدونکو هم خپل مهرباني وکړئ
الو سلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام به ما چه
سلام بر شما و مهمان شما تشکر شما در این برنامه شما هم از یعنی فیداری یا نمونه کاری برای از این معاملی شده مثلا
نفهمیدیم
از سر اگر تلفون کنیم خوش میشیم. بله یک شنوندی دیگر رو بگیریم. بله بفرمایید.
مهربانی
خیر باشه. من در اسمس ما صاحب آقای محمد حکیمی از غور میگه که منشه فساد اداری از فساد سیاسی بسلا آب میخوره، یعنی ایدام در نظر بگیریم. خب مراجعه میکنیم بله یک میمان دیگه میگه نستن. بله میمان دیگه رو بگیریم. بله بفرمایید.
مهربانی
سلام محترم آقای مراد، جناب محترم آقای نظر، مهمانان شما را در استودیو از سلام تقدیم میکنم.
بله اختشم خوشانیم
لطف بکنین. عرض شما خدمت شما کوتاه که عدم تطبیق قانون باعث ایجاد فساد در ادارات و عدم تامین امنیت، هر دوی از این در عدم تطبیق قانون است. زیرا اگر قانون تطبیق میشه به این معناست که فساد پایین میاد، یعنی جنایت پایان میاد. در صورتی که قانون تطبیق نشه و خود به خود جنایت بالا میره. ما امروز در هر دو بخش، هم در بخش نظامی و هم در بخش اداری، هیچگاه ما نتانستیم از قانون استفاده بکنیم، زیرا قانون هم از بالا تطبیق میشد. شما در قانون اساسی افغانستان بری، اولین چیزی که از نام افغانستان بعد از او رئیس جمهوری نامه. ما نتانستیم قانون تطبیق بکنیم، زیرا خود از اینا هم دست داره. همونطوری که در تبصره آقای مراد هم آمد که اینا کسانی که در افغانستان سرمایه گذاری کردن خارجی ها، اینا هم دست بالایی دارن، فساد اینا به وجود آوردن در ابتدای که اینا کمک میکردن در افغانستان. و معلوم است که یکی از استراتژی های خود امریکا در منطقه و به خصوص همسایه های ما عدم به این معنا که در یک حکومت آرام و یک حکومت که بتانه خود به پای خود استاد کنه، در هدف از اینا در افغانستان چنین چیزی نیست، بلکه ادامه عرج و مرج در اداره، عرج و مرج در عدم تامین امنیت یکی از خواسته هایشان در منطقه است. و این همین طور در این روزها هم معلوم میشه که گروه های دیگر هم یا میتونن به خاطر از اینکه ایجاد فساد باعث از این میشه که عدم تامین امنیت هم با اون رول داره و فساد هم. امیرم نظر محترم دکتر صاحب در مورد میخواییم که آیا فساد با تامین امنیت رول مساوی را دارن یا خیر؟ تشکر.
تشکر. خب میریم به مهمانای محترم مراجعت میکنیم. دکتر سمیر محمد امین فرنگ سوالا را اگر در ذهنتان مانده به نوبت سیب جواب بدید. منتها جالب ترین سوال از نقطه نظری که به فکر ما رسیده این مسئله فساد سیاسی و یک چیز کل چیز به سیاست به قلم در مجموع مربوط میشه. سیب استاد چی میگین؟
خب اینجا چند نفر از برادرها سوال کردن که یک تعدادش سوال نبود، یک استیتمنت بود یا یک اظهار نظر خودشان بود که قبلا هم توسط استاد زلاند و هم توسط رئیس اینجا تشریحات داده شد و من هم در زمینه چیزهایی گفتم. اما یکی دو مطلب در اینجا تازه بود که ایجاب زیر میکنه که ما و دیگر میمانای محترم در این باره اظهار نظر کنیم. یک نقطه چیزی که شما گفتین که یکی از دوستا به نام آقای حکیمی از غور گفتن که فساد اداری در حقیقت زاده فساد سیاسی است. من فکر میکنم که این ارتباط آدم هیچ پس کردن نمیتونه، چرا که سیاست در رأس سیاست کسان قرار دارند که وظایف دولت پیش میبرند، پالیسی کشور تطبیق میکنند، ارتباطات با خارج و با داخل تنظیم میکنند و ارگانهای دولتی یکی به دیگه از رای سیاست به یکی دیگه همکار میشن یا نمیشن همکار، که اگر همکار شوند کارها خوب پیش میره، اگر همکار نشن در صورت فساد ازدیاد پیدا میکنه. فلحاظا جدا کردن ازی از همدیگر ناممکن است. وقتی که یک فساد سیاسی رو پیشتر ما اینجا یاد کردم از اون اصلاحات کرونیزم و نپوتیزم و دیگه و دیگه از اینجا شروع شده و هر کس بخواه یک کسی که در راست یک اداره مهم قرار داره کلگی اشخاص که دارای دانش و فهم و پیشبرد کارا هستن اونا رو بیرون کنه و از روی بعض ملحوظات خیش، قوم، دوست، رفیق، آشنا و غیره خود بیاره، خود به خود فساد اونجا پیدا میشه. امروز ما حتی در اطراف دو طرف حکومت وحدت ملی هم میره میبینیم اینا توسط یک حلقه معاصره شدن که در او حلقه اینمی علایم نپوتیزم و کرونیزم دیده میشه و توسط از او نه تنها مبارزه علیه فساد صورت گرفته میتونه، بلکه خودی از او یک ذریب دیگر ایجاد میکنه که او ذریب روز به روز فساد بلند میبره و مسئول پیدا نمیشه. مسئول کی است؟ هیچ کس نمیفهمه کی است، برای اینکه اونا در عین زمانی که کارا رو میکنن از یعنی از خود مقامات بالا حمایه میشن و حمایتگرشون در اونجا قرار داره و اینا کار خود پیش میبرن، مثل که در 14 سال ما این نمونه هایش بسیار زیاد دیدیم. نکته ای یعنی یک جواب می بود که فساد اداری، فساد سیاسی یکی لازم منظوم دیگه است. اگر اداری باشه حتما سیاست تخریب میکنه، اگر فساد سیاسی باشه فساد اداری و پول خوردن و یاره میاره. نکته دیگری که جناب آقای اختری گفتن، ویره پیشتر هم در این باره ما بسیار بحث کردیم که عدم تطبیق قانون، عدم حاکمیت قانون و عدم موجودیت امنیت خود از نا سرچشمه فساد میشه. چرا در صورت عدم تطبیق قانون و عدم موجودیت امنیت هر کس پخپل سر میشه به اصطلاح، هر کس هر جای هر چیزی که کرد میکنه و هیچ یک مقامی که از این پرسان کنه یا از این مورد مکافات یا مجازات قرار بده، کسی که رشوت خورده یا ثابت شده او را مجازات بده و کسی که نخورده و ثابت درست کار کرده او را مجازات بده، این چیزا وجود نداره. و این که یکی استراتژی های امریکا این بوده بوده که قصدن در افغانستان رایج بسازن فساد، من فکر میکنم که این یک حالت اجباری بود که سر افغانستان آمد. ما با سقوط طالبا و بعد از این یک حکومت نداشتیم، یعنی پیش از او یک حکومت نداشتیم که او اداره کرده بتوان افغانستان. بعد از او که اداره موقت آمد و اداره با حکومت انتقالی آمد، با حکومت قانونی آمد در افغانستان، یعنی می روز به روز حاکمیت حکومت مرکزی ضعیف شده رفت و از این ضعف حکومت مرکزی که پس مراجعه میکنه به اونمون نپوتیزم و کرونیزم و غیره و غیره، باعث از این شد که هر کس بگوید دیگه اینجا پخپلسری سر چیگه دلت میخواهم میکنه، کسی پرسان هم نمیکنه و به می من فکر نمیکنم بیره امریکای یا غربی ها قصدی آورده باشن، بلکه در اثر قدم توجه از اونا در مورد تدارکات و دادن قراردادها و دیگه و دیگه که امروز همه چیز برملا شده، کلش برآمده، کلش بر مردم افغانستان تشریح شده، اما هنوز هم کسی به او رسیده.
په دې هم خبرې کو چې د افغانستان نړیوال متحدان څومره په فساد کې ښکېل دي او د هغوی ونډه څومره ده. زلان صاحب هم د اورېدونکو پوښتنې هم که تاسې نوټ کړي وي هغې ته به هم ځواب وایي. یو مسله چې د اورېدونکو پوښتنو کې په ډېرو نورو مسایلو کې هم دوی له موږ سره بحث کوي، یعنی زمونږ او تاسې خلک ولې داسې فکر کوي چې یعنی هر څه ګاونډیان کوي، هر څه خارجیان کوي، هر څه امریکا کوي، یعنی یعنی روبوټ خو نه یو، موږ خو هم ملت یو، موږ خو هم د تاریخ دعوا کوو. که څوک راته وایي چې بم ځان پسې وتړه، بم بم موږ تړو، که څوک وایي چې خپل رور حلال کو ورور به حلال او، که څوک وایي چې خپل رور له دینه واړوه هغه به موږ کوو. یعنی خلک څومره په دې کې ونډه لري، د خلکو مسؤلیت څه دی، په دې اړه هم کله غوږېږئ.
استرو مراد صاحب مخکې مم باس وکړه د ملامتۍ لوبه یا هغه بلیم گیم، دا یو د هغو کمزورو ښکارندو او د ځانګړتیاو څخه په فردي توګه، په ملي توګه او د حکومتونو په کچه باندې ده. کله چې حکومتونه، افراد او ولسونه په ځان باور نه لري، دوی په ځان باندې بې باوره سوي، خپلې وړتیاوې ورته کمې ښکاري، کوشش کوي خپله ملامتي په بل چا واچوي، هغه خپل د بام واوره په بل چا ور وغورځوي. همداسې مسؤلیتونه هغه فردی دی او یا هم په حقوقی توګه باندې د حقوقي شخصیتونو خپل مسؤلیتونه دي چې باید هغه ادا شي. زه دا نه وایم چې ګاونډیان پردیان بهرنیان د افغانستان په شخړو او د افغانستان په فساد او دارنګ په بدګنو کې ملامت نه دي، بالکل ملامتي، مګر تر ټولو نه مهمه ملامتي هغه خپل افغانانو ته ورګرځي، ځکه که وژنه کوي دی کوي، که څنګه کمین نیسي دی کوي، که فساد کوي دی کوي، که احکام ورکوي دی کوي، او بالاخره که د دې ټولو بدګنو پایلې او بدګنې او ناسالمتیا ویني هغه هم په ده کې لیدل کېږي. بهرنیانو که فساد کړی خو خپل وطن یې آباد کړی دی، آرام ژوند لري، پرمختللي هیوادونه دي. ګاونډیان که په افغانستان کې وژنې کوي خپل هیوادونه یې په امنیت کې دي، موږ څه کړي دي؟ عموما ستونزې مشکلات هغه په سیاستونو کې او په ورځني ژوندونو کې د بریالي خلکو لپاره هغه فرصتونه دي. دوی له ستونزو څخه د فرصت په توګه استفاده کوي او د هغه ستونزې د حل لپاره په نوښتیزه توګه باندې په نویو لارو باندې د هغو د حل لارې لټوي. موږ له بده مرغه څومره چې موږ ستونزې لرو د دې ستونزو د زیاتوالي کوشش کوو، د ستونزو د پړسوب لپاره کوشش کوو، نه د حل لارو لپاره. یوه پوښتنه د یو قدرمن اوریدونکي وشوه چې د فساد څخه د خلاصون په اړه باندې کومې تګلارې موږ د حکومت لپاره لرو، په لویه کې د دولت لپاره لرو؟ په سر کې خو خپله حکومت کله چې ډاکټر صاحب غني خپله لومړنۍ وینا وړاندې کوله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خطبه یې تکرار کړله، په سر کې خو داسې ښکاري چې خپله حکومت کړنلاره پالیسۍ او ستراتیژي لري، یعنې حکومت به دې ته اړتیا ونه لري چې ځلاند یا مراد صاحب یا کوم بل څوک دوی ته دغه لاره استراتیژی او تګلار ور په ګوته کې. دویم داسې د لارې او استراتیژی لرل د ستونزې حل نه ده، عملي حل ده. په عملي توګه باندې د دې ستونزې د له منځه وړلو په وړاندې ګامونه پورته کول یې حل ده. زه یو مثال وړاندې کوم، په کابل ښار کې فساد ده. فساد په دې معنا باندې چې دلته پلوشن یا کثافت د هوا اوج ته رسېدلی، ناغېړي د حکومت له قوانینو څخه اوج ته رسېدلي، د ملکیتونو ضبط او قبضه هغه اوج ته رسېدلي. دې لپاره ښاروال نه ټاکل کېږي، دا خو ځلان نشي ټاکلی، مراد یې نشي ټاکلی، بل څوک یې نشي ټاکلی. دا خو باید یو د ولسمشر نه پرته بل څوک احکام نشي ورکولی یو چاته سي دنده واخلي. نو د دې په وړاندې خو نه پاکستان مقابل کې ولاړ ده، نه امریکا په مقابل کې درېدلی، نه هم د هندوستان او د ایران کوم سیاستونه په دې باندې تاثیر لري چې ته ښاروال مټاکه. دا خو د ما خپله ناغېړي ده. زه باید اول د خپل تکلیف خپله حل کړم، دغه نه وروسته بهرنیان ملامت کړم، دغه نه وروسته هغه کسان ملامت کړم چې حکومت ته ستونزې پیدا کوي، هغه خلک ملامت کړم چې د حکومت سره په مخالفت کې لوېدلي. نو مخالفتونه او ستونزې او ټکرونه چې د حکومت په وړاندې موجود دي، لکه سیاسي مخالفت د مثال په ډول، یو بس د ملګرو د سیاسي فساد شتون، خو اوس سیاسي فساد د دوه متضادو سیاسيونو ترمنځ چې ځلان شوې دي او دوه سره حکومت رامنځته کړی.
ځلان صاحب، امین چې مثلا می فاکولټي شما صاحب نی نامش از اداره او پالیسی آله که شنانده را میشنیم و شما را میشنیم، گپ بخند سر از این پالیسی و سر از این اداره است که اردی از یک نفرای پروفیشنل یا مثلا نفرای که در این موضوع وارد باشه. منتها اینجا یک مشکل عمومی است که در 14 سال گذشته یا هرچی که باشه سیب این رهبرها مثلا بگویم که یک گروه از بنام گروه مجاهدین، مثلا یک گروه از یک گروه دیگه، امی گروه مجاهدین خودش معلوم نیست که اینا یک حزب هستن نیستن، یک گروه هستن یا نیستن. مثلا اینا به اساس اسلام میگن ما همیت کار که در عمل میبینیم به نام اسلام یک چیز موجود نیست مثلا، نی؟ اینا خود از یا چرا سبب میده فکر نمیکنن خب بیاین ما خود 14 سال یننده حکومت بودیم، منتها ما یک سیاست اقتصادی باید داشته باشیم، ما باید یک سیاست مچم اداری داشته باشیم، مچم ما بزد ایگپا. از او خاطر مشکل سر سازماندهی و رهبری و تگپا. هر چقدر شما مثلا فکر خوب باشین، بازم این دود مجاهدین دو تا تفنگ که در جان تان گرفت تا این تا فاکولتی تان میدوانه سیب نی. خوالی مشکل ده این اینجاست که چطور شوه سیب این موضوع حل شوه. بخیال میکنم اصل موضوع همیست که سر از این موضوع صحبت شوه سیب.
نظری سیب محترم، ما در پانتون کابل در 15 اداره و پالیسی مضمون حکومتداری و مضمون اصلاحات اداری را تدریس میکنم.
بله.
در اصلاحات اداری در جهان کدام تئوری که موجود است یا کدام عملی که موجود است چهار دامها را میگوید، چهار چالش پیش روی اصلاحات اداری موجود میباشد. در امریکا ما می چهار چالش است، در افریقای جنوبی ما است، در افغانستان ما است. چهار چالش، چالش اولی که است سیاسیون است، سیاست های یک مملکت است. هر وقت که یک کسی به حیث رئیس جمهور، به حیث رئیس یک اداره، به حیث وزیر میخواه که اصلاحات بیاره، اول کاری را که باید بکنه او باید بپردازد که کدام سیاست ها پیش روی ما مانع میشه، کدام سیاسیون است که پیش روی ما مانع میشه. برای اخفال کردن امو سیاسیون، برای رفع کردن امو سیاست ها باید کوشا باشه. دوم چالشی که پیش روی همه اصلاحات میباشه او کاپی پیست است. عموما مملکت ها مشکل پیدا میکنه با کاپی پیست کردن پالیسی ها، استراتژی ها و عملیه های مملکت های دیگر. یک فعالیتی که در ریشه کردن فساد در امریکا بهتر بود، خوبتر بود، او حتمی نیست که در افغانستان هم کارا باشه. او نمیشه کارا. شما باید از رای حلی که شما میسنجین باید رای حل افغانی باشه برای مشکل افغانی. سوم فعالیتی که هست نبود استراتژی و پالیسی های هست. عموما مملکت ها، حکومت ها میره به طرف یک حل، یک معضله، مگر بدون پالیسی، بدون دورنما، بدون کدام ویژن، بدون کدام میشن. به طور مثال همین حکومت که آمد اداره امور از بین برد، خب کدام پالیسی نداشت که خیمه اداره امور از بین میبرم، به جای از این چی را میارم، چی میکنم، چطور ایره از بین میبرم. امیال حتی بحثی موجود بود که اصلاحات اداری کمیسیون از بین ببره، هیچ رای حل نیست کدام استراتژی. چهارم بحثی که بسیار مهم است، عموما مملکت ها که است، دولت ها که است، حکومت ها که است، با ارتباط نرخ که ارزی خدمات فکر میکنه، یا کوشش میکنه که نرخ ها را پایین بیاره، قیمت پایین بیاره، قیمت دولت پایین بیاره، بودیجه را خورتر بسازه، کوشش میکنه که ایره داونسایزینگ میگه، کوشش میکنه به دوم فعالیت را که انجام میده تشکیلات پایین بیاره. ای اردو کار حکومت وحدت ملی کرد، هم به ارتباط پایین کردن خدمات، نرخ خدمات فکر کرد و که اواید بلند ببره، و هم به ارتباط تشکیلات فکر کرد که تشکیلات در بسیاری از جایا تشکیلات کوتاه‌تر و خردتر ساختن که از ایرا بتانه به فساد معامله بکنه. مگر وقتی که ظرفیت ها موجود نباشه شما نمیتونین که امی فساد. به طور مثال یک مثال بسیار خوبی کارایی را که ما داریم و مسئولین ما در این بخش بسیار زیاد کار کردن، ما برای از کارخانگی داده بودم، او دو بحث است. یک بحث کامپیوتر ساختن گمرکات بود و دوم بحث کامپیوتر ساختن پاسپورت است. پاسپورت ها کامپیوترایز شد، این گورننس از خاطری بود که سرعت ببخشه به این عملیه و پیش روی فساد بگیره. شما ببینید افغانستان به جای اینکه فساد مانع شوه فساد زیاد شد، سرعت کم شوه اخذ پاسپورت سرعت زیاد شد. شما میالی برین در ریاست پاسپورت عریضه بودین، در 3 ماه بعد برای شما پاسپورت میته، به خاطر اینکه یا ظرفیت نداره، ظرفیت ایجاد نشده. دومی که اگر شما میخواین در یک روز پاسپورت بگیرین، شما مجبور و مکلف هستین که باید یک $500 برای کسی بدین. میشه که او کسی در خود اداره پاسپورت وظیفه نداشته باشه، مگر میتونه که سهولت ایجاد بکنه برای اخذ پاسپورت $500 بدین، در چند ساعت برایتان پاسپورت میده.
بله،
وقتی که ظرفیت ایجاد نشه شما نمیتونین باعث حکومت
من نزلان صاحب. فرخ سر صاحب، یو پختنه چې اکثر خلک مطرح کی هغه د چتا سي ستاسي ادارا دغه راس په دې ديار لو سوار لو سکلونو کې څومره د اداري فساد پر ضد کمی سنونه او اداري او مشاورین ټاکل شوی، د سي د ګوتو پشمیر هم مشهور خلق یا غزوروا کې چې په افغانستان کې د میلیونو ډالر کاروبار لري، تر لس کاله مخکې یو روپۍ هم نه درلوده، یا په دوبۍ کې د انګریزانو خبره پراپرټیز او جایدادونه لري. داسې درې نومونه هم دغه کمیسیونونو او دغه ادارو رسوانه کړل، تر څو که حکومت یې نشي نیولی ملت ته خو معلوم شي چې دغه فاسد دی، دغه د افغانستان د خلکو حق د هغوی پیسې وهلې دي. ولې تر اوسه پورې دغه ادارې یا دغه کمیسیونونه نه دي توانېدلي چې د غټې مسئلې حل کړي، یعنی دوه درې قضیې هم الاقل حل کړي وي؟ په دې اړه ستاسو څه نظر دی؟
پرسشی را که شما مطرح کردین و یک تعداد موضوعاتی را که یا پرسشهایی را که احمد تنان عزیز ما مطرح کردن قسمت با هم ارتباط داره که من میخوام از برخی یک دیدگاه به پرسش های هموطنان عزیزی ما و بعدا به موضوعی که شما مطرح کردین یاد بکنم. اونجا یک از هموطنان ما اضافه پرسش کردن که قانون مراعات نمیشه و فساد سیاسی است و این گپا. در یک از به اصطلاح دستبندی که از فساد میکنن که به اصطلاح تقریبا میتونیم گفته که در افغانستان خیلی میتونه شاخصهایش تحقق داشته باشه یا مشاهده شوه یه که فسادی ما یک داریم فساد سیاسی، فساد قانونی، فساد انتخاباتی و فساد مالی، یعنی یک چهار نوع فساد است که اینا هم دیگر به اصطلاح مثل زنجیره‌ای با هم تقویه میکنن، هم دیگر حمایت میکنن. وقتی اینا فساد سیاسی رو میگن، اشخاص و افراد به اساس به اصطلاح از طریق اعضاب قدرتمند یا مثلا به اساس معاملات یا یک چیزی روی صحنه سیاسی میان، اینا به خاطر بقای خودشان اینا کوشش میکنن که انتخابات را به شکل سمبولیک را اندازی کنن. وقتی که اینا از طریق انتخابات را اندازی کردن و بقای خود را اینا به اصطلاح تضمین کردن، اینا به نحوی روی دست میگیرند به ایجاد و طرح قوانین. باز هم اینا کوشش میکنن یا خودشان یا بالای نهادهای قانونگذار که اینا قانونهایی را تدوین کنن که در اونجا منافع یک به اصطلاح همه علاقات خاصی که بالای در سیاست و در حکومت و در قدرت قرار داره اینا را به اصطلاح تضمین کنه، از اینا حمایت کنه. بالاخره اینا منجر میشه به فساد مالی و فساد اداری. یعنی اینا یک شبکه به اصطلاح با هم آمیخته هستن که اینا را هم دیگر تقویت میکنن. و این فساد سیاسی یک مشکل بسیار جدی دیگر دارن که پیشتر استادم یادآوری کردن، موضوعی که وقتی که شما در مقامات عالی دولتی و خصوص در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در رأس این ادارات شما افراد و اشخاص به اساس پشتیبانه سیاسی، حزبی، قومی، سمتی و سایر ملاحظاتی که موجود است شما میگمارین، دیگر او شما نمیتونین از او به اصطلاح بازخواست داشته باشین که از پرسش داشته باشین که از کارکردهایشان اینا چی برنامه‌ای دارن و کارکردهایشان منتج به چی نتایجی مؤثر داشته باشن. و اونها هم با توجه به همی پشتیبانه ای که اینها دارن و از قدرتی که دارن اینا به هر نوع فسادی که دلشون خواسته باشن اونا دست میزنن و باقی هم از قانون و دولت و از اینا ندارن. بعد میایم روی موضوع از این که چرا اداره مبارزه با فساد اداری نتوانسته که یک تعداد از حتی انگشت‌شماری را از مامورین بلند رتبه دولتی را که در قضای فساد اداری اینا شامل هستن به اصطلاح متهم یا مظنون شمارده میشوند اینا معرفی کنه. یک پیشتر موضوعی را که یادآوری کردم و دوستان و استاد عزیز یادآوری کردن که روابط در گزینش کارمندان، روابط و مصلحت اندیشی ها برای اجراات و رسیدگی به قضای فساد اداری در بسیار از موارد باعث میشه که ادارات نهاد عدلی و قضایی یا اداره مبارزه با فساد اداری همون اجراات را که لازم است نتونه انجام بده. و از طرف دیگه شما به اصطلاح یک نوع نمیفهمم که ما از نظر ما یک تفسیری به اصطلاح در خورد مردم و نهادهای عدلی و قضایی داده شده که بدون حکم محکمه برای مجرم شناختن یک فرد یا یک شخص نمیتونه هیچ اداره یا هیچ نهادی نمیتونه که نام یک شخص را به عنوان مجرم یا متهم معرفی کنه. از همین خاطر ما به متاسفانه این محدودیت ها ما را به اصطلاح بری پیچانده که ما نتانیم کسایی که در قضای فساد اداری در ادارات دولتی شامل هستن اینا را معرفی کنیم. یک موضوع دیگر که حتی بز نظر من میگم که ما بین متهم و مظنون و مجرم اینا تفاوت هایی هستند. ما می خواهیم از نهادهای عدلی و قضایی به خصوص کمیسیونی قانونی اساسی که این موضوعات تشریح و تفسیر کنند که اینا به اصطلاح نهادهای عدلی و قضایی به خصوص سرانوالی محکمه اینا یک شمشیر به دست یزیان داده که بدون محکمه ما نمیتونیم افشا کنیم.
بله فاروق سیاسی، شما تقریبا کل مشکلات در اینجا تثبیت کردین. خب اگر در اینجا یک کس بدون محکمه اگر ما او را به اصطلاح محکوم کردن نمیتونیم، خیلی محاکم تحت سوال میایه، سارانوالی ها تحت سوال میایه، اونا را چرا یخن شما کم نمیگیرین؟ یک دقیقه وقت داریم تا خبرها را باز در قسمت دوم روی راه های حل صحبت میکنیم. اگر شما در یک دقیقه این موضوع را خلاصه کنیم که باز خبرها را بشنیم، باز در قسمت دوم میدم. بله
آقای نظر ببخشین، من فرهنگ فرهنگ من یک نکته میگفتم که در این موضوع بعد از خبرها برای من موقع بدین، من یک موضوع خاص برای شما میگم.
بسیار خوب استاد محترم، از این خاطر که برتان در قسمت اول وقت ندادین که برای اینکه در یک دقیقه برتان کوتاه میشه، فرخ سیاسی شما در یک دقیقه استفاده کنین، همین سوال جواب بدین، باز در قسمت دوم میریم.
بله موضوعی را که یادآوری کردین که چرا محکمه از به اصطلاح از اونها پرسش نمیشه که چرا ما در همون محدودیت های صلاحیتی وظیفه خود ما که بسیار یک صلاحیتی به اصطلاح در حد پایینی داریم، از نهادهای عدلی و قضایی به خصوص سرانوالی که بین اجرات و قضایی را که ما مستندسازی و بررسی های ابتدایی خود را انجام میتیم و با اونا روان میکنیم، خواهان معلومات میشیم که ما قضایی و دوسیه را که برای شما روان کردیم نتیجه از این چی میشه و کارکردهای به اصطلاح یا پیگیری شده یا نشده، سرنوشت دوسیه ها به کجا کشانده میشه. متاسفانه ما یگانه مشکلی را که